السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دې وکتونکي نظر اخیستی؟
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده. په دې کې دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
په کونړ کې ښوونکي د تنخواه د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بېخي پوښتنه یې مکوه.
نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه تړل شوي، دا مسله مو د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
او دا به هم واوري چې فیسبوک ویلي هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې بریدونه کړي. او افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي؟
تر ډېره د خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې. کولم لخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پر تله 8% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. او درمنستان چارواکي وایي چې په سرحد کې تازه شخړې کې لسګونه سرتیري لا درک دي او نیول شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټوئیټر پانه خبر کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیکي ویل شوی دی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له درې ادارو سره خبرې کړي دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه توکو او جرم سره د مبارزه ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی. د دغه راپور له مخې له دې لارې ترلاسه شوی پیسې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقاني دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادي سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي حقاني د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کتنه کې د جرمني کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې وزارت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. مر پانتونونو ودانیز چارې د کابل پانتون معیاري کول او پانتونونو کې د انټرنیټي خدماتو پیاوړي کول هغه برخې دي چې طالبانو د جرمني مرسته پکې غوښتي. د طالبانو لراته ګروسته پر دولتي پوهنتونونو سربیره په اکثر ولایتونو کې دنجونو منځنۍ او د لیسې دورې خونځي هم تړلې دي. زده کوونکو او محصلانو له دې وړاندې په وار وار غوښتنه کړې چې د تعلیمي بنسټونو دروازې باید ورته پرانستل شي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پیل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونه یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لادرکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لاس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیانن په یوه اعلامیه کې دیارلس ویلی چې دیارلس سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوی او څلور ویشت نور د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا تازه شخړې پرون ونښته. په چک جمهوریت کې 13 ورځ د کورونا څبان دي 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 10.5 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمېرې ګڼل کیږي. د چک جمهوریت د عام روغتیا وزارت نننی معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیرې اونۍ پرتله 15% زیاتې شوې دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له ډېر ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې زیاتې شوې او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړه یې د میډیسن پیټنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړې ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنې دارو یې باید له څو ازمایښتونو تیر شي او مسؤل بنسټونه یې تایید کړي. د هوکړې له مخې د ملګرو ملتونو د ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې خپل حکومت او غوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف. د طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او زیاتوي چې اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم د بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی په کې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوه هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پایل او د دوه د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادې او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا ته انګلیس ته ولیک استول شوی ده، محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپلو نمایندګانو په وسیله چې دوی کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او ایجاباتو د هغو ضرورتونو او اړتیاوو چې دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپله نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و مورد چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. امریکا چې د پخوانی حکومت ستره مرستندوی هیوادو له افغانستان سره هر کال د میلیارډونو ډالرو مالی مرسته کوله، یو اقتصادي فشار چې اوس طالبانو حکومت پر ځان احساسوي هغه د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو کنګل کېدل دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي. په دې اړه چې آیا د طالبانو دغه غوښتنې ته به کانګرس مثبت ځواب ورکړي او پر اساس به عمل وکړي که څنګه، په دې اړه مو په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه. مخکې لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول.
اصل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و، نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې دوی ډېره استرا بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی استرا ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس کانګرس کې هم هغه اختلافات موږ هم د خلیزات په مرکه کې هم باز شان څنګه حکل او تبدیل وی د ښکاری چې په خپل د شپ خلیزات هم ځنی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکړي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبي ځکه دا خو چې د لا تر اوسه په شاشه شوی نه دی خپل د پخوانی موقف نه او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دکتور هک کړه د طالبانو سره به پر هغې کلک ولاړ دی نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د داشتب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاد کړي ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي
په لومړي سر کې خدا به ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو تنه ګټه واخیستل شي استفاده شي یا مصرف شي بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي بنان دغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده طالبانو نه بلکې امریکې چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو
په اروپا کې مشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو پوه سعید زاکرشاه ساداتو
د ازادۍ په څپو کې پر روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوو تر درو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو خبريږي د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9:00 پورې اوریدلای شي
د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د محصلانو استادانو زده کوونکو او د ښوونکو پر ستونزو خبرې کړې دي نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو په کونړ کې ښوونکو وایي د ماشونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي دوی په خبره چې کورونو کې څه چې و هغه هم ختم شوي او هټیوال هم ورته نور سودا په پور نه ورکوي د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له سره پیل شي دا یوازې کونړ هم نه دی چې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو څخه شکایت کوي بلکې د افغانستان اکثره ولایتونو کې د ښوونکو هم دا حال دی نور په دې رپورټ کې
دا د کونړ مرکز اسدآباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پختنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلوده د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ داس یو سازانو چې هغه فکرې کورونو کې اوسېدل هته د کرایي هغه د پور نه شادا کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات سن کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډېرې هم مسلکي به یې د دندو پرېښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي، چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډېره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی:
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي، ډېر زیات په بد حالات کې دي. کورونه او ځمکې خرڅې کړې، د کورونو سامانونه بازار ته راویست، خرڅې کړه، ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي، نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي، معاش ور نه کړی شي، نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي، که دا به ښوونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي، چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی، ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تېره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا ماشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. فیسبوک ویلی هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخوانی حکومت پر یو شمیر حسابونو یې بریدونه کړي وو. دوی وایي د دې هکرانو لخوا دا حملې هغه مهال پیل شو چې طالبانو هڅه کوله په کابل کې واک ونیسي. څه موده وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی فیسبوک پاڼه هم حک شوې وه چې له یوې ورځې وروسته یې بېرته ترلاسه کړه. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي او دا امنیت ولې مهم دی؟ همدا پوښتنه مې همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له یو کارپوه آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په افغانستان کې ستونزې یو دا چې موږ مرکزي دولتي سیستم نه لرو چې غلارې خلک واڅول شي امنیت خوندیتوب کې برخه واخیست. نور هیوادونه حتی که فیسبوک هم هلته دي چې په ملي سطحه باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي. په افغانستان کې دولت لخوا خو دا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 12 میلیونه خلک په انټرنیټ کاروي، نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي، 30% برخه یې ټولنیزې رسنۍ کاروي او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه ټولنیزو رسنیو سره تړلی ده.
د ټولنیزو رسنیو کاروونکي په ځانګړې توګه د فیسبوک کاروونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته، له کومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبري امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبري امنیت. سایبري امنیت یو برخه ده، پنځمه برخه ده، مهمه برخه ده، ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت یې ټولنیزې رسنۍ کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي شي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیکي لغې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسې لمړی سره د خپل شخصي حریم دی وساتي دومره کې یو کوي په څوټ دی ورکی دریم دوم لیول اتنټیکیشن څه ورته وایي فیسبوک کې هغه دی فعال کې نه کله دی فیسبوک اکاونټ داخلي کې لوي نو موبایل او کمپیوټر د ته کوډ راځي موبایل ته هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي او دریم دی دوی خپل ټوپ لینکونه شوټ لیک په باندې هم شي کلیک نه کیږي فیشینګ یو ډول دی هاکینګ په ماغه سره مسنتی لوکیشن او پرایوسی همیشه جدي ونیسي بلکې د دې کوم پیجنم مدیریت کوي کمپاني مدیریت کوي دغه صلاحیت که بل چا تور کوي هغه محدود کړي یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي همیشه هغه د ایډیټر او د دوه صلاحیت ورکړي نه د منیجر او د اډمن صلاحیت
بلې او دغه هکران څه رقم ډلې دي دا شخصي ډلې دي د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي
دوی په دولتو پورې تړلې دي شخصي ډلې دي کمپنیان هم دي اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې د حقوقو استعمال دي خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا دغه ټیک هم حق کېدلی شي
ټیک مار یا ویریفیکیشن دغه د امنیت علامه دغه نه ده یعنی معنا نه ورکوي هغه انده معنا ده یو سیزن دلته وي کڅه فیسبوک ادارې ته نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیچ دی ورته وایي نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري د دې اکاونټونو تاکسي یو هغه نه دی اسې د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او ما خپل چا خلاص راغلی وو
په دې اړه مو چې په افغانستان کې سایبری امنیت څومره توجه کیږي او دا امنیت ولې مهم دی د ټکنالوژي د برخې کارپو آغا ملک سهار سره مرکه واوریده د فضایي چارو متخصصانو په یو مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو سلو 50 نوري کال لري د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلې ده. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري. نور بل اسمت سروانه واورو.
د نجوم متخصصان چې په یبې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لرې ده سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي د خپل ستوري له قطبونو تیریږي د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي ستورپیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر او نیزه خبرونه خبريږي تکراری ده پرون په ژوندۍ بڼه باندې و او په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوي موضوع له محصلانو او استادانو سره څېړلې و.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
نن د نومبر ولسمه ده او د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په همدې پلمه مو دا موضوع د ځوان فکر په اونیز خپرونه کې څېړلې ده. ځوان کهول هم هغه کهول دی چې تر ډیره په د افغانستان په تحصیلي نظام کې بوختو لوړو زده کړو پوهنتونونو او دغه راز د ښوونځیو ته هم دغه نسل تل چې په دې وروستیو کې په وروستیو دوه دریو میاشتو کې له زده کړې بې برخې دي. د خبرونه مهروي په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس بل اسدالله لودین د ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس ته یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک په افغانستان کې تولید شوی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي. عبدالباقی حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤول حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لا درک شوي دي. بل لور ته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په چک جمهوریت کې 13 ورځې د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا وبا راغلي دا په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمیرې دي. او فایزر شرکت وایي دی وې هوکړې لمخې 95 کمایدې هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمایښتي ګولې تولیدوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه د اوسه همایون هیواد خبرونه وړاندې کومه. د نومبر ولسمه هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جان پل تال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 18 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه وروسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بالاخره په 1941 کال کې په لندن کې دا نومبر ولا سمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. سکهال دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو، پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزی دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره مل شي. خو په پنل کې ملمنو ته چې همدا شی بار سره وصل شوی دی هغه ته خراغلا سویم په خیر اغلی مرحوم صاحب پیل بیل تاسو وکړو زه محصولان ورځ دا ورځ داس محل راځي چې په هنتونونه تړلې دي محصولان په هنتونونو ته نزی او یو کاران یې ته هم نه د معلومه کله چې پښتنه کېږي چې کله په هنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کېږي چې پتار هو کار روان دی خو د میاشتې تیریږي لا هم د پوهنتونونو دروازې نه دي خلاص شوي علت یې تاسو ته څه ښکاري یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي
ډېر متاثر یم او بدبختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېره وخته ونه کولی کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټوله زیانمنې شوي دي محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري دا یوازې د افغانستان مسله نه ده ټول نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېر شلو کال په پرتله صفر تر اچته شوی دی او دغه بې ارزښتي چې راځي ټوله بېخي ډېره سرنه